د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 98 کورنۍ له پاکستان څخه او 28 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ پخلای کوي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له یوې متفاوت زاویې د اونې د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه لوي داسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجلا او ارزونی ورسته د هر ډول تنفسي ناروغي تشخیص کوي. نو ډیر مسایل هم شته خو تر هر څه لمړی د بنې د سیاسي مسایلو مهم ټکی د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راخته کړي قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم نه کړه. ګڼې لوبې هم مناو حتی د خزو غږ هم ستر اعلان کړ. خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکه پاره ویلي.
نو موږ نه څه کولای چې په دغه سي اسلامي شاپيريال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظامي موږ بس د خلکو په وښتنه باندې هغه ستر سره کوچ د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی کې د شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکوم. را دي سي په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بس وکي کچې تدره څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع دی خوځو او یا هم دی نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلارم زاغه غړیتوب پرېښدم او نور یو کلمه د اسلام له نظر بس نه کوم.
تاسو دې لپاره مت پتام کېږي چې په دوه کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې واخلاسيږي.
مشروع حکومت نه دی نو فلهذا د دوی د رجول کړه قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه ده او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نور ترهګری ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې ځای
اصلا ای ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک هوډی ورکړی دی امریکایانو ته او دا هوډ ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت قدرت معدن قاچاق سلور سلور وطنه دا ټول مدل اساس دی که موږ تاسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي. حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم ستړي مشي. تیر ونې د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول. حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري ده چې پر انجنونو او خزوې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لابیګران ملامت کړي وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضح کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید خپل زده او اقداماتو لمنې بل اخر و راخلي. د تر دې وړاندې د طالبانو غنو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوی غړو خلکو ته وادي ورکړي چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره خزیره ولري. مګر تیره و نه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نه دا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ویلی دی چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه بل وړي. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته هم دغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړی ته ستاسو د چینل د لارې څخه، ستاسو د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. راد سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکي، که چیرته در څخه وګټل زه هم دانه نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم روستي سرګندونې غندلی او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې نه تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډېدله. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپله ډېره ښه پرېکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپله پرېکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال له اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې، لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په محل د 2020 کال دسمبر راهیسې په پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولې. ملګری ملتونو وایي دا محل افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته لدی چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده، یا یې ټینګار کړی دی چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو خونځي ته اجازه شته کنه. بل خو طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو کورنیو غبرګونونو په جواب بیا ویلي، په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخی او د مسلمانانو اعتراض پر د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دینی عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورد بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړي او لوی مشهورې لوبي منع کړي، په خزو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف، محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګون هم پریتون شوی، اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوال ټولنې پریکند اقدامات په ډاګه کړي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون خزي له ټولنې حذفي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لک پتون د لهجه په طالبانو د فشارونو راوصل خبره کړې، وای طالبان غواړي افغان خزي د تیارو د ورته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداري ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یونما مشري میرمن اوتونبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی، سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنی د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخ ته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چاله اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي کو دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي، ښه ده ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نو سو ویلې وبخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم موږ د آدم علی السلام او اولادې ته انساني کرامت ورکړې. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي. نو څنګه تاسو د حق ځان ته ورکوي چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي؟ دریمه مسله چې دی د شوزو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول، مثلا دوی ویلي دي چې د شیزه ژغ عورت دی، حتی هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د غبی بی عائشه چې څلور زره حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي. هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم عدالت خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهازه د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلای.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رائډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نور ډیرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په جواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پی مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پی ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوی او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهری نه سوی وشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډیر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولی باوجود دې زواهری یې په وویشته. که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډیر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور څلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درې میکلیزې په مراسمو کې یو بار بیا له افغانستان د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړور کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډک ورځ وه او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلود. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستان تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ کراچۍ او کویټې نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستان په وینا د پاوز او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یو لساته عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو ته دغه تلفات اړولي خو پاکستانی حکومت بیا د بلوچستان په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدارې نور هم لوړه کړي او د یو ویش وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستان د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي خو بلوچستان بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچستان سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ خوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کوم جګړه سونه مقدس جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدس جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. سومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ لږ نه زیات ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستان له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي. اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنگي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنې کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکن کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې لمخه به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په خبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند د الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخوانی افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د کوم ملي سرمایي د ساتنې مسولیت ورلغاړي وي هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بل ګرم موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې و چې دی پی خکې د ادعا له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وشتل شوي دي. ځای موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیا ناست نیولې و خو طالبانو رغلي او په زور یې د دوی د اعتراض د خبرولو هڅه کې درې کسان په ډز وشتل. دغه موټروانان ویلي ځای طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه به هر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي خو د طالبانو لخوا په کې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونې په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې چې په خبرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتي بولي لاغي وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور چې د 2 میلیون افغانۍ په بدل کې درې منی کاله وی میړوخې مرمنې سره کړی او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي هشت استولې چې روسي دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا روستا بی ګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورس تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنی چاري هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې مازی په ټوخیدل او پرنجیدل د انسان د تنفسي ناروغي او دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغي او د هر ډول سابندۍ تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بیلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم آسان او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخیدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخیدونکی یا پرنجیدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی او که د اکبر بادشا د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه جنوبی کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یات شي. د غوادونو چې خلک یې د پرمختګونو لامل ظاهرا ډیر شابک کاری خو سکال جون کې خبرې شوی نړیوال سروې خودلی چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکی کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو جنوبی کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت خودل شوی دي. ورپسې د جنوبی آسیا ساحه خودل شوی چې د نړۍ 45% لټان پکې وسی او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز خودل شوی خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشتیات شوی دي. راپور وايي د مهال ټوله نړۍ کې 40% مرمنې زیات وخت په ناست باندې تیری او تر ټولو زیات په جنوبی آسیا کې مرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور د غراز وايي ل 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې ځکه خلک د فزیکی بوختیا پر ځای ټکنالوژي او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې عمله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې لټانو می خبر کړي نو راځي لدا سي کلی مهم خبر کوم چې لسلو کال راهیسې خالی پروت دی او هیڅ اوسیدونکي نه لري. دا کله د ترکی په مغلا ولایت کې پروت دی او کایا کوی نومیږي چې حتی په دیوالونو او کندرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کا کایکوی کله سل کال وړاندې د عیسویانو کله و چې په 1922 کال د ترکیه او یونان تر جګړې وروسته اوسیدونکي یونان ته واستول شول. د یونان مسلمانان دغه کلی ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالی پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. تو ہم